țepoprenă.
په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شو، اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه، د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې، یو د مشال رادیو ونیس پروګرام تړون دروړو. خبرونه له بوریوال کاکړاو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي حکومت د اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خیبر پښتونخوا په درویزلو کې زمینی بلدیتي انتخابات ترسره کیږي. او افغان چارواکي وایي په پکتیا کې هغه ماین طالبانو یې شوي کوم چې پرون د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نوموړی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته یې کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسېږي. ممنون حسین وویل چې له چین سره اقتصادي راهداري کې سړکونه جوړول نه، بلکې دا یوه لویه پروژه ده. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي.
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی، دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی، دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملت پال ګوندونه دریز لري چې په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف دی څرګند کړي. نن د خیبر پښتونخوا په درویزلو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکی سویل احمد نن مشال رادیو ته وویل چې په درویزلو کې د 303 څوکیو لپاره د 609 څخه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوی دی. د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او ووټ اچولو عمل به تر ماښام 5 بجو پورې دوام ولري. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه به د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړې او د بجلی خالص منافع ورکولو او اقتصادي راهداري پر مسلې به خبرې کوي. د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي چې هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفینو یشیو. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو یو موټر له یو کلي بل ته روانو. د پکتیا والي امین الله شارق مشال رادیو ته وویل چې ماین پر لار د دولت د دشمنانو لخوا شخصوي و چې په هغه چاودانه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د هلمند ولایت پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شو مشال رادیو ته وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده. نوموړي وویل دی وایي په سنگین ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات دي. تاسې به شاهدان یاست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاصه سي چې له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو په واک کې وه. تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موساکلا له ځینو برخو د افغان قواوو د تکتیکي شاتګ خبر ورکړی و. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي دي که څه هم د روس او شام رژیم د ولسی مرګ ژوبلې د درولو لپاره ټاکل سوی مهلت څخه وروسته هم عملیات کوي، خو د دوی په وینا د اوربند امکانات موجود دی. دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کیږي پرون یې وویل چې د هر ډول احتمالي او بند په اوربند په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې پر وړاندې بندې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم وویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشې کړي. د ترکیې وزیر اعظم وایي چې په انکاره کې د موټر بم له تازه بریده وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغې موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو د یوې سخت دریځې ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي دی په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو وویل د ټي ای کې په نوم کورد سخت دریځې ډله ادعا کوي چې دا یوه نیابتي حمله وه او غواړي په دې توګه د شام د کورد ملیشا او په وړاندې ځانونه سپر کړي. د امریکا په میشګن ریاست کې پرله پسې په ډزو کې د رپورټونو تر مخې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز د چارواکو په حواله وایي چې په دې پیښه کې 3 کسان زخمیان شوي دي او د ډزو پیښه په کلا مازو او شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې ده. یو پولیس چارواکي پال ماتیاس وویل چې بد صورتحال سره مخ دي ځکه چې څوک موټرې هم چلولی او پر خلکو ډزې هم کوي. مقامی رسنیو رپورټ ورکړی چې یو رستورانت او موټرو خرڅولو ځای کې یو شمیر کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر ویلي د پاک چانا اقتصادي راهداري د لارې نقشه نه ده بدل کړل شوی او دا چې دغه پروژې ګټې به د هیواد ټولو ثبوت یو شان رسول کیږي. خو په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په نوم د مدني غورځنګ مشر د مرکزي حکومت پر نیت شک کوي.
منګ درځو احسن اقبال دی راشي منګ صفحه درته وایو چې منګ د مغربي کاریډور نه علاوه بل یو نه منو.
تاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د روانې میاشت پر 29 نیټه وشي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وایي مرکزی حکومت چې د صوبې د بکاجاتو ورکولو څومره وعدې له دوی سره کړې وي تر اوسه یوه هم نه ده پوره کړې. او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ لمانځل کیږي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون یو استاد د مورنۍ ژبې ارزښت څه داسې بیانوي.
د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې په رګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور د خپل اهمیت دی.
ونیس پروګرام تړون هم اورئ هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنه موجود پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلی چې حکومت د پاک چاینا اقتصادي راهداري د لارې په نقشه کې بدلون نه دی راوسته. نوموړي د خبره پرون په اسلام آباد کې وی غونډه ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو ثبوت یو شان رسول کیږي. تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل ناورو.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډېر په اهم ځای پروت دی، خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوې. البته اوس پاکستان د صنعتي، معاشي او ټیکنالوژي د ترقۍ په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقۍ نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاتکړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېرې لارې خلاصې شي. ممنون حسین اوې چې د اقتصادي راهداري په روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ وویل دوی به د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره پورې د اقتصادي راهدارۍ منصوبې سرته رسولو لپاره له هیڅ قسمه قربانۍ څخه ډډه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتانه ملتپال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزي حکومت اصل لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه و پنجاب ته اړولې ده. پښتانه دا ده چې دا ملتپال ګوندونه د جنرال راحیل شریف د وروستي بیان ته په کوم نظر ګوري؟ ملیحي امیرزاده پر دغه موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوځ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د څه مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي، د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وایي راتلونکي اونۍ به د وزیر مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
منصوبو کې څومره تحفظات دي؟ موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی، دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه موږ ګرځو احسن اقبال دې راشي، که دې پړ نه کړو نو موږ دې مړ کړي سزا دې راکړي، او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یوم نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهدارۍ په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړې، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
هغه خپل حق خبره کوي، نو دوی ته سازش شوي اوس د دې اشاره دوی ته نه ده، نو دوی نه زمین خبر. خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپرنسي غوښتل دا د ټولو حق دی، چې دا ټوله چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپرنسي نشته دي. د منسټر وایي چې دا پرایورټي ویسټرن روټ ته پکار دی، چې دا پخت نیو خلجي په ویسټرن روټ سره کار روان دی. داسې نشي کېدی چې چین سره باید ایسټرن روټ شي او کوم په دا وینا کېږي چې ویسټرن روټ پرایورټي ده.
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوځ مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي، نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشانه شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلي چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنې عملي کیږي که نه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دی او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکاره کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي، که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي، بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یوه خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو تر څنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شئ.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د روانې فبروري میاشت پر 29 نیټه وشي. په غونډه کې به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر بیا وایي دوی به د صوبې د بجلی د خالصې منافع او اقتصادي رهدارۍ په شمول خپل یو شمېر نور تحفظات د وزیر اعظم مخ ته کیږدي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان ایف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زمونږ د دې سره نت هایډل پروفټ کې سب بقایا جات دي او یاد سودې نور د اکنامیک کوریډور په دې وخت کې ایشوز روان دي. موږ سره سب خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې ټول خبرو کې چې کما مایوسی په سب خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کوم ښکاري ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
د بلوچستان سره هم او د صوبې خبر پختونخوا سره د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاتې کړي. زمون سره په مختلف وختونو کې کمې وعدې او د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي. دغه ریزلټ زیرو دی چې موږ په مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کړي صوبې خبر پختونخوا ته او موږ هغه خوشاله ورو کوشش وکړي خو څو میاشتې پس هغه سپین نه شي، هغه دلته خرچ نه شي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي او هغه زمونږ واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې دغه شانته نیمګړي بیا پرتي.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د فروری په 29 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په بالا پتر سیمه کې وسلوالو د پاکستان پوز لخوا د جوړ شوی یو سکول ځینې برخې په باردی موادو سره ویجاړې کړې دي. د دې پیښې ذمہواري د مسعود طالبانو بیان د اعظم طارق منلې ده. تفصیل سیمه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د فلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسله والو کسانو د فلی وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تبه کړې دي. د غوزرایې دا هم ویلي دي چې وسله والو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د اتلس مزدوران هم بندیون خو د ورستې یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې وجود ہاں د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې ہاں ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اردوونکو نن یعنی یویشتمه فبروري په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو هدف په 1952 کال کې پر همدې ورځ د هغه وخت مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شو بنګالیانو زده کوونکو ته درناوی هم دی، درناوی هم ورکول دي چې په بنګالۍ ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوي ول. د مورنیو ژبو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رپورټونو له مخې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزی ژبه د بدلولو کار پیل کړی او دریز دري چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې په انګریزی ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. تفصیل له پېښوره د ځلان یوسفزي په رپورټ کې اورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیا کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
ښایسته ښایسته خوراکونه راټولوي، خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي، او په دې وړوکي عمر کې ورته د مور پی ورکوي. د دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور اهمیت دی.
خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزی ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي، خو د دنیا یو پرمختللې قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
د علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده، او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي، هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی، دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته مونږ هیڅ قسمه دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت دی، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومته غوښتنې کړي دي چې پکې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا ده چې
مون غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کمی چوکۍ خالی دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سیدي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل د جوړ کړی شي، څنګه چې د سند پنجاب دپاره شته. خو دا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جماعت درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جماعت پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د مورنیو ژبو نړیوالې ورځ په حقله دغه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د انډس کلچر فورم تر سوري لاندې د امریکا د پرمختیايي چارو ادارې یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د اسلام آباد په لوک ورسا اداره کې د مورنیو ژبو ورځې د لمانځلو په لړ کې دو ورځنۍ ادبي میله له پرون څخه پیل شوې. په میله کې د ټول پاکستان په کچه له ادب او هنر سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنیو ژبو پر ارزښت او ورته د ودې ورکولو پر لارو چارو خبرې کوي. هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر رپورټ راکوي.
په لوکفرسا اسلام آباد کې د خالی پورس پیل شوی د دوه ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوامو متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نو موري زیاته کړه
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بنده حاصلې نو هغه د ذات او شخصیت لسه جوړیږي. کفرس که دغه مورنۍ ژبه بیا د پښتو غوندې پرمختللې ژبه وي چې پای کې انجینیرنګ هم شته، په افغانستان کې میډیکل هم شته، یعنی چې د دنیا ماهرینو فیصله کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپږ شپږ نیم زره ژبې دي پای کې د یو کم سل ویختم نمبر دی، نو بیا خو کار نورو مسان شي. که ته پرس کری عظیم خې او ته وته هغه په بله ژبه کې خې، نو دا ستا مجبوري ده چې ته به هغه پوهې په مورنۍ ژبه، په خپله پښتو ژبه کې.
د پېښور پوهنتون د ساینس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فهرست کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې اړخته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی ده، مونږ انګریزي لازمی کړی ده. په کار ده دا چې تر لسم پورې دې مونږ اردو اوساتو کدی وای چې د رابطې ژبه ده، خو د لسم نه پس دې مونږ اردو کټ کو، دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږ په اف اس سي کې ماشوم ته میتس بایولوجي دواړو خو نو هغه ته مونږه دوه میدان کولاو پکار دي چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچیان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو. او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي، پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همداشان د پېښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای، باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د هغوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګس اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پوهیم، نو زه په خپل ژبه کې چې هغه پوهیږم هغه زر فالو کی زما خبره، خو که زه په نورو ژبو کې هغه پویو نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې دوه ورځنۍ ادبي میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکړ، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینه قادر، صادق ژړک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خټک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلما شاهین، حسن خان، ډاکټر خالد زیار، یار محمد مغموم، نورالامین یوسفزی او پروفیسر اسیر منگل شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې اوریدونکو د ماسپخینې یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره په اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه دی راوستی. نوموړی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته په وینا کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نن د خیبر پښتونخوا په درویزلو کې زمینی بلیاتی انتخاباتو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال رادیو ته وویل چې په درویزلو کې د 383 څوکیو لپاره د 600 څخه د زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوي دي. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي چې هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو د دولت وسلوالو مخالفینو شخ کړی وو. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د عامو خلکو یو موټر له یوه کلي بل ته روان وو. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي چې که څه هم د روس او شام رژیم د ولسی مرګ ژوبلې د درولو لپاره ټاکل شوی مهلت څخه وروسته هم عملیات کوي، خو د دوی په وینا د اوربند امکانات موجود دي. دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کېږي پرون دی وویل چې د هر ډول احتمالي اوربند به په هغه صورت کې امکان وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې پر وړاندې بندې لارې خلاصې کړل شي. او د ترکی وزیر اعظم وای چې په انکارا کې د موټر بم له تازه برید وروسته په ملي کچه نوې امنیتي تدابیر جوړوي. د 14 د زیارت پر ورځ 23 زیات کسان ووژل.
او سم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې، بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي، نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم روسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمې دروستو چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي، هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړان دي شورو شوي همدا، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو، نو په کار دی چې پاکستان هم د دې ګټا پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې د منطقي او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکې هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي، نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوس د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټی ډیویژن جوړ کړی کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
دا مشال ریڈیو دا
فرائیڈے ٹائمز منجللی کی پاکستان کے احتساب کمیشنونا زیاتره وخت له ولسی مشرانو د غچ غستو لپاره جوړیږي. مشران یې هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجللی کی د افغانستان د مسلې چابه له طالبان جوړونکو هیواد پاکستان سره دی. مقاله زیاتوي طالبانو د طالبانو رژیم ترړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. اسرار عالم مومند د دواړو لیکنو تفصیل وروي.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو د دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او که نه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. له کلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمه دي چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوري حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم اوریدونکو د مشال رادیو اونیزه خپرونه تړون تاسو ته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال ریډیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړم په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونې په پیل کې به تاسو ته د مومند ایجنسی په اړه معلومات درکو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې قدرتي زیرمې، پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. درنو اوریدونکو، د مومند ایجنسۍ له نامه سره به شاید تاسو بلد یاست، او په ځانګړې توګه به مو د دې سیمې نوم له مشال ریډیو څخه ډیر اوریدلی وي، خو کیدای سي چې ډیر اوریدونکي د دې سیمې په اړه ډیر معلومات ونه لري. د دې سیمې له پروفیسر انعام الله ایګری څخه مې وپوښتل چې د مومند ایجنسۍ د جغرافیا په اړه تر ټولو وړاندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. هغه وویل
مومند ایجنسۍ قبلی پر افغانستان ملک دی، شمال اړخت ہے باجوڑ ایجنسی دا او ملکنڈ ایجنسی دا، جنوب اړخت ہے چکم دی خیبر ایجنسی دا، او مشرق ته ضلع چارسده دا، او د پیښور سو حدود هم سره جنگی دلی دی.
دا چې د مومند ایجنسی مرکز سنمیږي او یا نور واړه شارګوټی هم لري او کنه، پروفیسر انعام الله په دې اړه وایي
زمونږ د مومند ایجنسی مرکزی ښار چې کوم دی هغه غلنۍ ورته ویلې کېږي، چې واړه ښارونه دي هغه کې منډۍ ده، چانده ده، او لکړو کې به واړه واړه بازارونه دي، خو د دې غټ بازار چې کوم دی هغه دی غلنۍ ده.
که څه هم مومند ایجنسی له نامه یوازې په مومندو پورې تړلې ښکاري، خو پروفیسر انعام الله وایي چې هلته نورې قبیلې هم ژوند کوي.
مومند ایجنسی کې د مومند قام نه علاوه انتظامی لحاظ سره اوتمان خیل دی، صافی دی، او شینواری دی، ملاګوری مسر لک تعداد کې شامل دی. دا چې کوم دی غټ قامونه دی، بیا په مومندو کې چې کوم دی کنه څلور غټ قامونه، ترکزی، علینزی، پایزی او خویزی. د دې اوتمان خیل هم څلور قامونه دی، او د صافو هم څلور غټ قامونه دي. نو هغه کې بیا چې کوم دی مختلفې وړې وړې سانګې دي. اوتمان خیل چې کوم دی دا پامبار تحصیل او پړانګار کې دي، او صافیان چې کوم دی صافیان چې ملاګو شینواری چې کوم وسرې دي، او ګربوز هم دی ورسره، دا په لکړو تحصیل کې چې کوم دی دا آباد دي.
ژوند جواک
د مومند ایجنسی د جغرافیا، شارګوټو او هلته میشتو قبیلو په اړه مو اوریدل. اوس به دې ته کتنه وکړو چې د مومند ایجنسی ولس پر کوم موکو خوشحالي کوي. دا پښتنه مې د دې سیمې په اړه د کتاب لیکونکي شمس مومند مخې ته کښې شوه.
ټول نه غټه چې د خوشحالۍ کومه موقع وي، نو هغه خو واده خادي کې ورته مونږ وایو، چې کله واده کېږي، کوژدنه کېږي، نارینه ماشوم چې کله کېږي، د حج نه واپس راځي، د هغوی لپاره باقاعده چې د خیرات بندوبست کېږي، د بهر ملکونو نه کله کسان راشي، پکې د هغو مبارکۍ ته خلک راځي، هغه سره کېني، پاسي دوه ورځې، درې ورځې، پنځه ورځې، هفتې پورې. اخترونه خو بالکل هغه خو داسې دي چې هغه خو یو قسم نه مذهبي فریضه هم ګڼلی شي.
شمس مومند وایي پخوا د مومند ایجنسۍ د خلکو د خوشحالیو لمانځلو انداز له نورو سیمو یو څه بېل و، خو اوس اتڼ پکې ډېره وده کړې ده.
باقاعده رباب منګی چې دی غږېږي، او هغې سره چې دی مقامي کسان خپل د ګوان والا دې یاران دوستان رشته دار هغوی په خپله باندې بیا ګلوکاري کوي ورسره، خو اوس چې دا یونیورسټو کې چې دی شریک پراته دي، ټول پښتانه په کالجونو کې شریک پراته دي، او خاص کر چې بیا دغه د آی ډي پي چې خلک متاثر کړو دارل خالي ته یو ځای شو، یو بل سره ناسته پاسته د هر څه وکتل. اوس چې دغه قبایلي اتن چې کوم دی دا اوس تقریبا خوږ شو، دا اوس د باجوړ ځوانانو له هم د اتن چل وردي، او د مومند ځوانانو له هم د اتن چل وردي، او اوس هغوی هم په خپلو مثالونو کښې او په خپلو خوشحالیو کښې دغه اتن کوي، او دغه ته ډېر اوس بدلو ګوریانا کښې د نن نه لس پنځه لس شل کاله وړاندې به ډانس چې دی دا په مومندو کښې دا د سړو پیشنه شو ګڼلی، دا به صرف زنانه کوو.
د شمس مومند په وینا په مومند ایجنسۍ کښې تر اوسه په بد وخت کښې د یو بل مرستې کولو رواج په کلکه ساتل کېږي.
یو خدای چې داسې اچانک حادثه وشي چې په هغې کښې دښمني جوړوي، د مثال په طور باندې ډزې شروع وي، یو خلکو ته پته ولګي چې یاره په دې کښې جوړنه شوې ده، په دې کښې مرګ شوی دی، په دې کښې داسې او هغه ډزې نه اوس هم شروع دي. د ټولو نه اول خو چې کوم مقامي سپین رودي دي، مشران دي، ملکان صاحبان دي، نو ټول نه اول خو هغه د ډزبندۍ کوشش کوي، د هغې دپاره که ورځ وي نو بیا سپینې کپړې خوځول کوي، څادرونه وخوځوي، چې بوی ډزونه بند کوي، په هغې پوځه باندې اول ډزبندي کوي، بیا د هغې نه فت چې دی یو عارضي تیبک دي، یا سوله ورته وایي چې سوله مو کړله، ډزن بند کړه، جرمانه په منځ کښې کېږي، یا که د شپې ټایم وي نو بیا لاټینونه رڼا کوي، بټریانې وهي، خلکو ته اشارې کوي. په کښې زه په خپله دغسې د یو ځل دوه د دغې برخه پاتې شوی یم، د دغه ډزبندۍ کوشښونو کښې، یا چې د قدرتي طور باندې یو سړی چې دی نه وفات شوی د هغه سره بیا د همراغه اظهار باسي چې کوم هم دې رشتہ دار کلیوال خوښه خلک نه وي د درې ورځو پورې د څلور ورځو پورې مکمل نارینه حضور راځي زنانه چې کور ته چای ډوډۍ وروړي دغه شانتي زخمي وي یا مریض په هسپتال کې پروت وي نو نه صرف دا چې د هغه پوښتنې نه خلک وردي بلکې د هغه غریب نفر سره هغه سره د وس مطابق مرسته ملګرتیا هم کوي.
شمس مومند په مومند جنسۍ کې ښه رواجونه داسې یادوي
جګړه وشي شر وشي څه فساد وشي او په دې کې د مقامي خلک راپاسي او مخې سره د حکومت انتظار نه کوي د انتظامي انتظار نه کوي رپورټ د ټول ضرورت نه ګڼي په خپله باندې راپاسي هر سره د خپل ذمہواري ګڼي چې په دای کې ټول ناول دې نو ډک بندي دي وشي یا او بیا دې داغه چې دې دواړو کورونو دې په خپل کې ملاو کې دا جوړ دي او د دې سره سره چې په خوشحالو کې زمونږ او په مړي کې دا کم د یو بل سره غمرایي کول دي داغه چې کومه طریقه دا د ناس په پاتې ډېر خامخاص دوام ورکول ضروري دي واتی هغه د خپل کور د نارینه زنانه ټول روان شي او چې کوم دین طریقې اداره په کور باندې بغیر تپوسا ورنه وځي او وې ته وې چې به موږ خپل غلطي منو اوس تاسو خو حرکت تاسو موږ وډ نه کړو تر هر څه کوي نو موږ هغه ته تیار یو دا هغه د تور او هغه درون اوذر دی چې په مومن نامه کې ردی نه بل درون اوذر نشي کېدی او چې کله هم چا نواتي په خپل دشمن باندې کړی دا نو تر اوسه پورې تاریخ کې داسې به نه چې شوي چې ګینه هغه دشمن دا پاتېدلی او د هغې د پاسه یې بیا دغه ته سزا ورکړې ده یا هغوی ته چې دی د هغوی نه بدل اخیستی دی یا یې هغوی سره زیاتې کړی دی. زمونږ یو ډېر ښه رواج دا و د لښکر به کېده چې کله به په علاقه کې یو ظلم وشو یو ظالم سړی یو زورور سړی به راپاسېده یا د هغه خاندان به راپاسېده په چا سره به یې زیاتې وکړو مرګ به یې وکړو یا به یې نور څه ظلم زیاتې هغه سره وکړو نو مقامی خلک لوکل خلک پر اپاسیدل او داغه خلاف چې دې ټول قام راغون ک اعلانونه بو شو کور په کور به خلک وګرځیدل او داغه زورور نه به دغه کمزوري بدل غیسته یا به هغه کور نه پرک یا به ورته ویل چې دې سړی دغه جرم توس ادا کا تو هغه چې کم چا سره به ظلم شو داغه د درسي بو شو لا د دې نه علاوه د بدرګي یو لفظ استعمالې ده به چې کم دشمندار سره به فرض کا یو بل کلی ته لاړ او هغه سره به ترسو پوری د هغه کلی والا خلک داغه رشتہ دار یا دوستان چې دې نو دښمن به پاغه باندې چره هم وار نشو کولای ډز به پینې شو کولای دا و پابندي وا ویل به بدرګه ور سره روانه ده.
شمس مومند کا یو پلو د مومند ایجنسی په ولس کې د ژوند یو شو رواجونو ستاینه وکړه نو بل پلو یې هلته موجود ځینې رواجونه ناوړه وبلل.
د سوري یو نفس دی چې هغه نن سره دوره بدنام شوې دي چې په ټول نړۍ کې موږ بدنام کړو چې پښتانه اوس هم زنانه چې دی په سورو کې ور کوي او یو بد پخپله باندې کوي غلطي پخپله باندې نارینه کوي او بیا د هغې د خلاصون لپاره د خپل ځان د مرګ نه خلاصولو لپاره یا خپلو دښمني ختمولو لپاره چې دی زنانه چې دی په ورکړه راکړه کوي او د هغوی استعمال کوي لهذا دغه د سوري دا رواج چې دی دا بالکل د انسانیت نه خلاف دی. پکار دا چې د دې مخنیوي وشي. د دې سره یو بل دویم شی برامته یو موږ استعمالو په مومندو کې چې یو کس په بل باندې پیسې وي یا د چا سره ستنازیه وي لینډ دین شوي ورسره هغه کس ورته په لاس باندې نه راځي د هغه رشته دار د هغه کلیوال د هغه ماما زوی د ترور زوی حتی چې د هغه د قوم یو سړی چې دی هغه ونیسي او هغه ځان سره په کوټه کې بند کړي ویده ما برامته کړو او تر څو پورې چې هغه کس مال زما پیسې نه وي راکړي یا زما چې دی کیسه نه ختمه کړي ما سره نو لهذا ته به ما سره دلته ناستې او په قبایلي سیمه کې عموما او په مومندو کې خصوصا دا یو عام رواج ګڼلی شي ته ډوبت کتلی نه شي. د دې نه علاوه ولور یو لفظ موږ استعمالوو چې د خور لور په سر باندې پیسې اغستل دا جا اغستل چې کله هغه موږ نکاح د بل چا سره کوو اگر چې دا ډیر زیات اوس کم شوی دی خو د هغې باوجود زمونږ د مومندو په اپر مومن کې خاص کر په بعضې قومونو کې اوس هم لږ لږ دغه په نظر باندې راځي. د تور یو لفظ موږ استعمالوو چې په پښتنو کې ټولو کې استعمالېږي په هغې باندې بیا لور خور وژل یا یو بل کس وژل او په اردو کې ورته نن سبا د غیرت کې نام پر قتل ورته وایي چې را په غیرت باندې مړ کړو. تر اوسه پورې چې څومره هم په دغه قسم لا واقعیت کېږي زیاتره په هغه کې د شک په بنیاد باندې کېږي لکه د هغې دلیل ثبوت د چا سره نه وي چې یاره واقعي دا کار شوی هم دی که نه دی شوی.
شمس مومند هلته پر ټولنیز ژوند د تراګرۍ او سخت دریځۍ اثرات داسې بیانوي.
د حجرې ژوند متاثره شو حجرې هغه سي حجرې پاتې نشولي په حجره کې ملمه ته په هغه سي درنستر غوا هغه سي په اعتماد تر نشي کته څنګه چې بدنن نه لاس کاله مخکې کتلې شو ولی چې د لاس کاله مخکې به په حجره کې چې کله ملمه راغی شل کاله مخکې نو د ملمه نه به دا تپوس نه کېده چې ته څوک یو د کومه پله راغلی او کله پورې ودلته یې خو د دغه ترهګرۍ دومره بدتیزي پیدا کړله په یو بل باندې او د هغې خلاف چې بیا کومې اپریشنې وشولې هغې خلک دومره ویارول
چې اوس حجری ته د میلمه راتلل هغې نه مخکې هغه نه تپوس کېږي چې بھئی څوک او د کوم ځای نه راغلی او کمې پورې بلته پاتې چې تر څو پورې هغه خپل شناخت صحیح ونه کړی شي تر هغې پورې هېڅوک دې ته تیار نه دي چې میلمه له دې ځای ورکړي. نو ټول نه غټه خبره خو دا وشوله چې د پښتنو د مومندو زه به ته ویم چې په یو بل باندې اعتماد پاتې نه شو، د حجرو جون متاثره شو، د جوماتونو جون متاثره شو. په جومات کې څوک شپه نه شي کولی، ودونه خادۍ چې کومې دي هغه لږې شانې محدود کړي دي. د تېرې زمانې په وخت باندې پخوا به د قامیزي ډوډۍ به کېدلې چې کله به واده خادۍ زمونږ په علاقو کې چا کول، نو ویل به پلانکي قوم ته وینا وکړئ، پلانکي قوم ته وینا وکړئ، پلانکي کلي ته وینا وکړئ، اعلان به چېرې د پلانکي کس واده دی او تاسو ته د خوړې دعوت ته راشئ. نن سبا هغه شوزونه چې دی د نوي دور سره سره په هغې کې دا بدلون راغی چې هغه ډېر زیات محدود شو. په نومونو باندې خلکو د پلانکي کس ته وینا وکړي او هغه دې بیا راشي، ځکه چې مطلب دا رهي څوکم دا نه غواړي نه برداشت کولی شي چې یاره دومره په زرګونو خلک راشي، بیا د هغوی په نورو خوراک سره سره د هغوی د حفاظت ذمواري هم په هغوی باندې کېږي.
لیکوال شمس مومند وایي په مومند ایجنسۍ کې د پخوا پرتله اوس په ټولنه کې په مجموعي توګه سخت دریزي زیاته شوې ده.
زمنګ میندو زمنګ خويندو په خپل باندې ماته یاد شي چې د غرونو نه به چې د په شریکه باندې تللې باقاعده خشاکونه به راوړل، موږ به پټو کې به چې زنانو موږ سره کارونه کول، موږ چې مازونه به سره ول په شریکه باندې، دا قسم هیڅ پابندي به نه وه چې یاره زنانه ولې بهر دي. د صدر رواج به صرف د پردو د لورې خلکو نه به چېره د بهر څوک به تلل راتلل، نو هغوی سره به د صدر یو دغه به و پکې، باقي به مخ پټولو هغسې رواج په قبیلي سیمو کې به نه و. خاص کر مشرانو زنانه خو چې دی هغوی به باقاعده حجرو ته هم راتللې، هغوی به چې دی د د مړي ژوندي به هغوی کول، په کلو کې به ګرځېدې د خلکو سره ناستې پاستې. نن سبا دغه ښځونه د موجوده حالاتو سره ډېر زیات متاثره شوي دي او خاندان دننه هم د یو بل نه سترونه اوس شروع شوي دي.
کورنۍ ژوند
د یادې سیمې د میرمنو د حقونو لپاره لا فعالیت کوونکې عائشه حسن مومند څخه مې وپوښتل چې دوی په مومند ایجنسۍ کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نوموړي وویل
د مومند ایجنسۍ کې د ښځو ژوند د یو ځناور نم بتر دی چې هغې دو نور حقوق خوی نشته، خو پټیله به م ځي، اوبه به م راوړي، بچي به م راوړي او یو یو نشل. نو د ښځو ژوند خو هلته د یو ځناور ژوند ښه دی او نه د ښځو، خو یې ځې خو چې دی دا ګنداو دی، دا دی دلته سکولونه شته او بیزی کې په ټول بیزی کې به ته نه پرایمري سکول شته، د سړو نشته. نو د ښځو خو غټه خبره ده. ما یو ایجوکیشن دغه شروع کړی پرایمری پوری به مونږ سبته سبق وښودله، هغه چلی چار سو جینکۍ ما پرایمری پورې بیا ما ته 2006 کې ګولډ میډل ملاو شو. خو ګولډ میډل باندې زه څه کوم چې زما په سیمې او زما د جینکو د تعلیم دپاره نه کار کېږي، نه سب هلکان ښار ته راولي دلته پې سبق جینکۍ چې د څوارلسو کال وي نو هغه به واده کړي. نه د تعلیم څه شته، نه د صحت شته، نه ډسپینسري شته، نه زمونږ ښه ژوند شته. صرف بس ښځې بچي راوړي او په دیارلس کالو کې ودیږي او بس پټوله ځي او وډه کوي، وډکه د دوی کار دی، مالونه ساتي.
عائشه حسن مومند وایي هلته د ترګرۍ څپو تر ټولو زیاتې میرمنې ځپلې دي.
یو سړی مړ شي، د یوې ښځې روري، د بلې خاوندې، د بلې پلاری، د بلې ترۍ، د بلې د کور سربرای، نو دې دهشتګردۍ کې ټیک ده زموږ سړي زموږ ځوانان شهیدان شوي دي. خو دې ټولو کې چې څونه ښځه ښځې ته تکلیف او څونه ښځه پې تباه شوې ده، نو دونه هیڅوک هم پېنه دي.
عائشه حسن مومند وایي د دې په فکر په مومند ایجنسۍ کې د میرمنو په اړه داسې رواجونه د نشت برابر دي چې دوی ورته ښه ووایي.
زه خو نه تعریف کوم او نه ستاینه کوم، د ستاینې کار زمونږ ښځو سره نه کېږي، تعلیم ولا نه ورکوي، ستاینې وړ څوک شته نه، نه د حکومت د ډډو، نه د این جي او د ډډې، او نه د خپل پلار او ورونو د طرفه.
نوموړې هلته د میرمنو په اړه ناوړه موجود رواجونو ته داسې اشاره کوي.
یو خدا رواج دی چې اوس یو هلک دی هغه نه لیدلی نه کتلې، یا پوډري هغه بدعمل کوي، نه ما ورکوټیوالې کې ورکړي. نو تاسو یقین کې داسې ښکلې ښکلې جونې پوډریانو ته واده شولې چې مونږ ډېر احتجاج وکړو خو مونږ نشو کولی. یو خدا رواج دی. بل دا رواج دی چې بوډا سړی به یو دا به خپل لور ورکي، بدل به وکړي، ځان له به لور به ورکي او د بل چا لور به وکړي، لکه بوډا سړی به یوې دا یوې دا چې رور به مړې وکړي او خور به په سواره کې ورکي ښځې چې دی څه ګناه وه مړی تا وکړو جنګ تا وکړو ورکې خپله خور او لور په سواره کې په ډوډۍ ښځه وال کېږي په چېو ښځه وال کېږي زمونږ مخکې زمونږ خپل فیملي کې مونږ کتلي په داسې ووخي که نه چې د مرګ لې ووخي د هغې رور هم تپوس نه کوي هغه ځکه نه کوي چې هغه هم د ضروري هغه هم خپلې ښځې سره دا ظلم کوي.
عائشه حسن مومند وایي په کار ده چې مېرمنو ته د هغوی حقونه ورکړل سي.
یو مور ده یو خور ده یو ښځه ده هغه ستا ستا د کور آبادي ده لکه د مور خو قدر کوي که نه د تا د مور قدر کوي چې دا ستا ښځه ده دا د چا مور نه ده د چا خور لور نه ده نو لکه زه وایم چې اول ښځې ته دې په عزت نگاه وکتلی شي بیا دې د هغې ایجوکیشن وشي بیا دې د هغې ودونو کې او د هغې دغه کې د هغې تپوس کې وشي بیا دې هغې سواره کې دې نه ورکولې کوي نو مونږ وایو چې مونږ له دې خپل مقام او خپل عزت هغه راکړي چې هغه اسلام راکړی دي.
د دې سیمې ګټه وټه
د مومند ایجنسی د زری څانګې مشر شفیق الله هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه مشال ریډیو ته وویل
مومند ایجنسی دنیا څونه مالامال ده په دې کې کروما شته دی سنگ مرمر شته دی تور بل یو کاڼی دی هغه هم پکې راغلی دی پکې بیروجو وغیره دا کاڼي ماڼۍ هم شته دی د دې نه علاوه چې ګیس به هم میلاویږي خو لکه د ګیس چا لټون نه دی کړی.
شفیق الله وایي چې د دوی په سیمه کې له کرهڼې هم ډېر څه ترلاسه کېږي.
عموماً د جزګې خو په غټه پیمانه باندې غنم کرلی دي په باراني علاقو باندې او پنیری باندې هم غنم کرلی دي پیاز هم دلته لکه په غټه پیمانه باندې کرلی کېږي دغسې جوار هم کرلی شي وربش ورسره ورسره خلک سبزیانې نور هم لکه ټماټر او مرچکو دپاره هم پروګرام دلته ډېر ښه پروګرام دی ولې چې په ډېره ایریا باندې خلک مرچکې کوي نه علاوه شرشم هم خلک کوي د مالټو باغونه هم شته دی او د خوبانو باغونه هم شته دی لکه اپریکاټ ورته وایي مالټه ده الوچم ده داسې په دې لکړو ایریا کې دغسې د قندازاره کمالي کې او په انبار کې هم شته دی سبزیات خو لکه بهر ته ځي مارکیټ ته ځي لکه شبقدر ته ځي پېښور ته ځي پېنډۍ ته ځي لاوره پورې لکه دا مارکیټ ته رسي او دغسې لکه مرچکې پیاز او ټماټر لکه ګروپي په غټه پیمانه باندې نو دا لکه نورو مارکیټونو ته ځي او پروف چې کومه دي نو هغه لوکل دغه کې د هغه استعمالېږي.
له شفیق الله څخه مې وپوښتل چې آیا د مومند ایجنسۍ خلک یوازې په خپله سیمه کې روزګار او نوکری کوي که نه نورو سیمو او هیوادونو ته هم پسې ځي.
خلک څوک په سعودي کې مزدوري کوي څوک کراچۍ کې مزدوري کوي څوک پنډۍ کې مزدوري کوي څوک خپل لوکل غرونو کارخانو مرخانو کې دا د مربلو کارخانې شي دي دوی کې مزدوري کوي او نوکران پکې هم شته دی خو چاسه پیسې او ویزه کولی شي نو زیات خلک عرب عماراتو ته ځي ولې چې هلته مزدوري ښایي او پیسې ډېرې میلاویږي لکه دا دوی کومې پیسې راولېږي نو هغه خامخا د سکول ماشومانو باندې خرچم کوي روغ ناجوړه مړی ژوندی شي د ټولو باندې دا خرچه کوي. نو
نومیالي د دغې سیمې
د پښتنو د نور سیمو غوندې مومند ایجنسۍ هم د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زړولي دي چې اوس یې هم پښتانه یادونه او ستاینه کوي. لیکوال شمس مومند په دوی کې ځینې داسې یادوي.
په دغه کې د رحمان بابا غوندې شخصیت هم شته دی په دې کې د عبدالحمید بابا غوندې مشهور سپېڅلی شاعر هم شته دی په دې کې په نږدې وخت کې بیا د جمال سنګر غوندې شاعران هم شته دی د هغې نه علاوه مطلب دا دی چې محمد ګل خان مومند ډېر نامي ګرامي شخصیت تیر شوی دی په افغانستان کې د وزارت د عہدې پورې رسېدلی دی د هغې سره سره سیال صاحب چې دی سیال مومند میراجان سیال صاحب کافي کتابونه لیکلي دي نه شپېته اتیا کاله وړاندې مطلب دا دی چې هغه یو ادبي شخصیت یو مبارز نو دا هغه شخصیت دی زما په خیال چې د هغوی نوم چې دی نو هغه صرف د مومند دپاره نه
بلکې زه بدلم چې د ټولو پښتنو لپاره د فخر او د ویاړ قابل دي.
د مشال رادیو د تړون خپرونې اوریدونکو، تاسو د مومند ایجنسی په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ تر بلې خپرونې درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو واوري.